السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 13مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 4مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپي په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. تمه ده چې د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون به ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به بیا د جرګې د جوړېدو نیټه اعلانوي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د روسیې له ولسمشر سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر پروګرام د کار لپاره به یو ګډ ټیم جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنران نن په ارګ کې لوړه کوي. له جمعې ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي او د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر غني د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو نوي ټاکل شوي کمیشنران پرون تایید کړل. د ولسمشر په فرمان کې چې پرون ارګ خپور کړ، راغلی دی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شویو کسانو څخه 5 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو غړو یا کمیشنرانو په توګه غوره شول. د فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمیشنرانو او محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواره، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا او سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید شوی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب رحمان ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارلی دي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره پرون ماښام په ارګ کې جوړ شوی و، د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سوقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. په همدې حال کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر ویان تمیم عظیمی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې له جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې 13 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
زابل، هرات، فراه، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچه و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
افغان چارواکو ویلي چې سیلابونو په فراه، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډیر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو اټکل کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه یو دریمه یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د غرمې په 12 بجو د هند د دیرادون ښار په راجیف ګاندی سټډیوم کې پیلېږي. افغانستان له آیرلند سره د 15 یو ورځنۍ لوبه په 2 لومړیو کې یو ګټلې او یو د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې. تمه ده چې دا دوه ټیمونه به پر سبانۍ لوبې سربیره را روانه جمعه او یک شنبه څلرمه او 15مه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. لازادهی رادیو خبرونه اوری. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د تیریزا می دفتر پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې نوموړی له خپل پاکستاني سیال عمران خان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. پاکستان او هند تېره اونۍ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر ځینو سیمو هوایي حملې وکړې. د حملې وروسته له هغه وشوې چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې له 40 زیات هندي ملیشه سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت په پاکستان کې ډېره تروریستي ډلې جیش محمد ومنه. د برتانیا صدراعظم له هند سره د کړکېچ د کمولو په برخه کې د عمران خان کار ستایلی. عمران خان هغه هندی پیلوټ چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له هوایي حملې وروسته نیول شوی و بیرته خوشی کړ. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرمختګ لپاره یو ګډ ټیم جوړ کړي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې سره وکتل. نتنیاهو ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د پراختیا مخالف دی. اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې پر هغو اهدافو هوایي حملې کړي چې د دوی په وینا ایراني ملیشا او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وسلوال پکې میشت دي. ایران په سوریا کې خپل حضور د پوځي سلاحکارانو تر حده تایید کړی او وایي چې دا حضور یې هم د بشار اسد په خوښه دی. او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او وڅېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو سلاحکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفاده تورنېږي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جرالد نادلر پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د ټرمپ لخوا د دې سرغړونو په باب څېړنې کوي. د کانګرس د ډیموکرات غړي ویل چې له 6 کسانو یې په دې اړه لازم اسناد راټول کړي دي. سپین وړۍ او د امریکا د عدلیې وزارت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو را سره اوسئ. راپورونو کې وابهوري چې تمه ده د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هغه کمیسیون اعلان کړي چې ولسمشر به ډیر ژر وګماري. د سولې عالي شورا پرون د دې جرګې د ځنډېدو خبر ورکړ.
داسې ایجاب کړی چې د لویه جرګه د مشورتي گنجایش په کې فعلا نه اوسېږي. د همدغه حالاتو په نظر کې نیولو سره دا مسله وځنډېدله.
یوه څېړنه ښایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته ملکي تلفات هم کم شوي دي.
فبروري کې مرګ ژوبله کمه وه. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږېږي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست د موساخېلو ولسوالۍ لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش به ګډ کار کوي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونه لومړی موضوع ته د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل کمیسیون به ډیر ژر تعین او د جرګې د ترسره کولو نیټه به اعلان شي. دا خبره د ولسمشر ویان هارون چخان سوری پرون وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات تایید کړ چې مشورتي لویه جرګه وځنډې ده. تمه وه چې د هود د میاشتې په پای کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس د ښاغلي وقات په خبره دا خبره د حمل میاشتې ته پاتې شوه. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسیون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
وخت کې فرمان سره د ویزای امضا شوه
کله چې فرمان پراتونکو څو ورځو کې لاسلیک شي د لوی جرګې د برگزاري کمیسون تعینیږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړیږي بیا هغه د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک راتلای شي د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپل اعلانوي هارون چخانسوري زیاته کړه د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لمړني کارونه پیل کړي د چخانسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزی ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي د سولې عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد امین وقاد به ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم واده هوت په شپږشتمه وي ځنډیدلې
قطر کې خبري شروع دي دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او دولت په خوانه جوړیږي دا هم یو مصروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي نو هغه هم د ایجاب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي د همدغه حالاتو په نظر کې نیولو سره دا مسله وځنډیدلې
خغلی وخاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوی 1492 لمریز کال حمل میاشت کې وشي افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې ترسره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي که څه هم ښاغلي خلیلزاد تازه څه نه دي ویلي خو تېره اونۍ د فبروري په ویشتمه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې خبرې ورو خو په ټیکاو مخته ځي هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې وه وسلوالو طالبانو پرون یکشنبه ناوخته اعلامیه خبره کړه او ویل د قطر رواني خبرې قدم په قدم روان دي د طالبانو د بیان لمخي خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي دوی ویلي ل امریکای پلاوی سره د جنوري خبرې ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا وار خبرې د همدغه موافقه پر ترنګوالي او ماهیت متمرکز دي
پر راپور کې مووریدل چې ټاکل شوی د سولې مشورتي لوی جرګې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون ډیر ژر تعین شي او د دې جرګې د ترسره کولو یعنی د سولې د مشورتي جرګې د ترسره کولو نیټه به بیا وروسته هم د کمیسیون اعلانوي په همدې حال کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دله وایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته ملکي تلفات هم په افغانستان کې راکم شوي دي د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل پرون ازادۍ رادیو ته ویل د دوی معلومات ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا سل ملکي وګړي وژل شوي او نږدې شپېته نور ټپیان شوي دي په داسې حال کې چې دا شمېرې له دې مخکې تر دې زیاتې وي په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ
په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میلادي میاشت کې په هیواد کې د ملکي وګړو په تلفاتو کې درې برابره کموالی راغلی د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې 106 ملکي وګړي وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي وو
فبروري کې مرګ ژوب لکه و یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي په مرګ ژوب باندې هم تاثیر کړی و لوی ځانمرګ بریدونه ونه شول نیکه مرغه دغسې جګړې ونه شوې چې هلته پکې ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې وي
نوموړی وایي د دوی د معلوماتو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې په هره میاشت کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه له 500 تر 800 پورې رسیدله د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښکاره کوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2600 تنه ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 4000 سل تنه نور ټپیان شوي وو د دغه ډلې رئیس په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د سولې د خبرو تر بریالیتوب پورې دي د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي او هڅه دې وسي چې په هیواد کې د ملکي وګړو تلفات راکم شي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د ملکي وګړو د مرجوب لکموالی یو ښه خبر بولی او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات دوی جدي اندېښمن کړي دي
زموږ اندېښنه دا ده کله چې یو ملکي نفر هم په افغانستان قرباني کېږي د جګړې له کبله دا موږ ته د اندېښنې وړ ده موږ امیدوار یو چې هر هغه ډلې چې په جګړې کې ښکېل دي دوی د بشر دوستانه قواعد رعایت کی او ملکی کسان او هغه کسان چې په جګړه کې ګیر نه دي دوی په نخو نکلی او دوی قربانی ونیسی.
انتحاری حمله چودنی او هوایی بریدونه او د اوسیدن په ځایونو کې مخامخ نښتی هغه عوامل دي چې پکې په افغانستان کې ملکی وګړو ته مرجوبله وړي. د ملکی وګړو مرجوبله تل هغه جدي مسله ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د عامو خلکو او د افغانستان د ملي شورا اندېښنې راپارولې او ټینګار یې کړی چې باید عامو خلکو ته زیات پام وسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو چې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د جمعې ورځې ډله ییزې حملې ته کتنه کړې ده او لیکي په دې ځای کې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه، خو په ځینو برخو کې اوس هم یو شمیر امریکایي پوځیان دېره دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه چې دنده یې د افغان ځواکونو روزنه ده په اډه کې دننه په یوه وړه خو ترکلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل شوې ساحه کې او د ځانګړو عملیاتو سرتیری یا سپیشل فورس په یو بل کوچني مرکز کې دیره دي. په کابل کې د امریکا د پوځ بیان ډګروال ډیو بتلر پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په حمله کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د پینتاګون یو چارواکی وویل چې پلیو سمندري ځواکونو امریکایي روزونکي د افغان پاوز د روزنې مرکز څخه ویستل او وی شغورل. نیویارک ټایمز د بتلر د بیان هغه برخه راخسته چې طالبانو ته په خطاب کې وایي لخپلو هیوادوالو سره جګړه بند کړي او د سولې په مسأله کې جدي شي. راند کارپوریشن تحقیقاتي مؤسسه چې مرکز په کالیفورنیا کې دی په خپل خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک کې دی په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مکوي. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابینز لیکلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې یادونه شوې. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منل وي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي، ځکه واشنگتن له 2010 کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کوم لوی پرمختګ نشي ګڼل کېدی. خغلی دابینز لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامداره سوله وي نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون له ګڼو عواملو سره تړلی دی. نوموړی د مطلب په دوام کې لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونه د خبرو له پیل وروسته له افغانستانه وباسي نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي، او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عین خبره ده. خو ښاغلی دابینز وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیاتی چې متحد ایالات او د نړیوالې ټولنې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چاره کې دخیل وي.
د خوست ولایت د موساخېلو ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې شوي. د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د لارو په خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي. له بلې خوا د خوست ځایي چارواکي وایي چې د موساخېلو او خوست ښار ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره یې وسایل استولي دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل اوروي.
د خوست د موساخېلو اوسیدونکي وایي چې په یاده سیمه کې د سختو واورو له کبله د کلیو او ولسوالیو ترمنځ ډیری سړکونه او لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی د یکشنبې ورځې ناوخته مازدیګر د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره د خپلو ستونزو او غوښتنو د شریکولو پر مهال د خوست ځایي ادارې وغوښتل چې د واورو څخه د لارو د خلاصولو او د سړکونو د زیانمن شویو ځایونو په رغولو کې د ورسره بیړنۍ همکاري وکړي. مساخیر ولسوالی د زوړ کوټ د سیمې اوسیدونکي حزب الله عبد ویل چې
ډېر زیاتې واورې له امله د مسخلو ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي. او د دولت څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي، او غواړو چې د دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د زوړ کوټ یو بل اوسیدونکی حاجي حبیب شاه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره شوې ده، لارې بندې دي او خلک له کورونو نشي وتلی. دی حکومت ته وړاندیز کوي چې د لارو په خلاصولو کې د همکاري وکړي. بلورته د خوست چارواکی وایي چې د یک شمې ورځې تر مازدیګره د مساخیل او خوست ښار ترمنځ لاره چې د واورو له کبله بنده شوې وه خلاصه شوه. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې
د کوسین خولې له دور کنډو لږې شخل دوه سرکه د لارې د خلاصون لپاره 50 کسان او دوه ټراکټور د ځایي خلکو څخه د زخمي په بدل کې ګمارل شوي دي. که چیرته اړتیا ولیدل شوه نوي اقدامات به وشي. همداشان که چیرته عاجلو مرستو ته اړتیا لیدل کېدله د استرار کمیټې او همداشان د پیښو سره د مبارزې اداره انشاءالله چې دوی ته به پر وخت د اړتیا پر مهال مرستې ورسیږي.
یاد دیوی که څه هم په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه جوړ شوي، خو د منګل و مساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې لږ سړکونه پکې جوړ شوي او په ډېریو سیمو کې لارې تنګې او وړې دي، چې بیا د واورو او بارانونو په موسم کې دا لارې د لنډ وخت لپاره تړل کېږي او خلک پرې خوست ښار ته تګ او راتګ نشي کولی.
له خوست نه راپور مو اورېدم. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغو راستنېدونکو کډوالو ته ځمکې ویشل کېږي چې مستحق وي او سرپناه ته اړتیا ولري. د دې وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل هغه کمیټې چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره جوړې شوي کاري لایحې وروستۍ شوي او د ولسمشر لخوا توشیح کېدو ته چمتو دي. په دې اړه جزئیات وصل وسال اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د 305 غنه فرمان له مخې به په پوره شفافیت سره په مستحقو خلکو ځمکې وویشل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رضا باهر د یک شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فرمان له مخې د ځمکو او مستحقو خلکو د تشخیص لپاره دوه کمیټې رامنځته شوي چې کاري لایحې هم وروستۍ شوي دي. دی وایي د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لخوا کاري لایحې وروستۍ شوې دي او د کډوالو د چارو په اړه په راتلونکي ناسته کې چې د ولسمشر په مشرۍ ترسره کیږي ورته به وړاندې شي، چې د ولسمشر لخوا له توشیح وروسته به د 305 غړه فرمان له مخې د کمیټو کار او د ځمکو ویش پیل شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي کډوالو او راستنیدونکو ته د ځمکو د ویش په برخه کې د پخواني ولسمشر 104 غنه فرمان د اوسنی حکومت لخوا تعدیل او توشیح شوی او په 305 غنه فرمان اوخته ده. خغله باهر وایي د 305 غنه فرمان پر بنسټ به له دې وروسته یوازې په مستحقو خلکو ځمکې په تیزی سره او په کم وخت کې وویشل شي. دغه وزارت د شنوای له 2015 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې په 8000 بیرته راستنه شو ځمکې ویشلې دي، خو په 2013 کال کې د فرمان د تعدیل لامل به هیڅ ځمکې نه دی ویشلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کور جوړونې کمیسیون وایي چې د ځمکو د ویشلو او تثبیت په برخه کې جوړې شوې کمیټې باید هڅه وکړي چې د ځمکو د ویش په برخه کې د مستحقو خلکو د معلومولو لپاره د مسولینو او د سیمې له شوراګانو سره مشورې وکړي سو حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون یو غړی میربت خان منګل په ډېره ازادي راډیو ته وویل
په دې کې باید شفافیت موجود وي. په دې کې اول دا کمیټې مجبور مکلف دي چې نظرخواهي وکړي د منطقې په سطحه او هغه بیا د تایید شوی د ولایتي شورا د ټولو ولایتونو نه او هغه ولایت مقام او ټول ورګانونه هلته شوراګانې موجود هغه هم باید دغه خلک تثبیت شي چې څوک مستحق دي. نو داسې نه وي چې مهاجرین وزارت په خپله مارکی او څوک چې مشخص کړي دي کمیټو له طرفه هغه
د پداسې حال کې چې له بهرنۍ هیوادونو زیاتره راستنه شوي کډوال شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره تر دې مهاله نه دي توانېدلې چې د حکومت له خوا کومه نمره ځمکه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه به یو ګډ کاري ټیم جوړوي څو دا کار یې سنبال کړي. نتنیاهو دا موضوع داسې وخت بیانوي چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراخېدو سره کلک مخالفت کوي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له سوریې نه د بهرنی عسکرو په وتلو خبرې کړي. نتنیاهو ویلي چې له روسیې سره موافقې ته رسېدلی څو له سوریې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړي. ښاغلي نتنیاهو په مسکو کې همدا اونۍ هڅه وکړه چې ولسمشر پوتین قانع کړي څو ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړل شي. بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په اونیزه جلسه کې وویل جمهور رئیس پوتین او زه په یو ګډ هدف موافقې ته ورسېدو. له سوریې د بهرنیو ځواکونو وتل چې د کورنۍ جګړې له پایله دغه هیواد ته ورغلي، موږ موافقه وکړه چې دغه هدف او ځینو نورو هدفونو ته د رسېدو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړو. روسیه او ایران دواړه د سوریې په اته کلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیمه ډیپلوماتیک او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا مخنیوی کوي. اسرائیل په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې په هغو سلګونو اهدافو هوایي بریدونه کړي چې وایي د ایران پوځي ملیشه او د حزب الله په شمول د ایران د متحدو ډلو پوځیان پکې دي. ایران په سوریه کې د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو د قدس ډلې په چوکاټ کې د فاطمیون او زینبیون په نوم دوه ملیشه ډلې ګمارلې. ایرانی چارواکو ویلي په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د اسد رژیم په خوخه ده. سپینې ماڼۍ تیره میاشت وویل له سوریې خپل نږدې ټول عسکر باسي او یوازې 400 سرتیري به د دغه هیواد په ختیځو برخو کې پاتې کړي. د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک پوځ د داعش له پاتې شویو جنګیالیو سره جګړه کوي. ترکیه هم چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له مخالفو ډلو ملاتړ کوي ویلي له روسیې سره په همغږۍ د سوریې په شمال کې د یوه امن زون د جوړولو لپاره کار کوي.
قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه په څو شبو کې وړاندې کیږي، خو لاغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 9 او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 نوي کمیشنران چې پرون د ولسمشر لخوا تایید شول، نن په ار کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه په هند کې په دیرادون ښار کې یو ورځنۍ لوبه کوي. د برتانیا